په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرم به د مشال د خبرونو سرټکی. اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوې اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ نه ځواکونه وباسي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیلا مثرالی د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو او په ځانګړې توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له ادارې او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل ونیو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د نیویارک تر برید ورستو په افغانستان د امریکا د یرغل په نتیجه کې د طالبانو تیر حکومت ختم کړل شو. خو دې ډلې نږدې 40 کال ورستو بیرته واک ترلاسه کړ. د طالبانو په واک کې تر راتللو ورستو دې ډلې په لومړیو کې داسې اشاره ورکولې چې د خپل تیر حکومت په نسبت به منځلاري وي، خو ورستو طالبانو سخت دریز خپل کړ. طالب چارواکي وایي چې په ننګرهار کې ورختونو او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 16 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاری سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي او زیاتوي چې د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله 16 کورونه ویجاړ شوي. اجانس زیاتوي چې هم په 20 سیمه کې سیلاب سلور تنه مړه کړي او 16 تنه نور یې جوړ کړی دي. اجانس له حکومتي چارواکو له قول لیکي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لاړوندو ادارو سره ګډه کمیټه جوړه کړي چې د ورختونو او سیلابونو له امله د زیان منشو کورونو دقیق ارقام معلومه کړي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. اوسمهال د خوست د لوړو زده کړو په یو شمېر موسسو کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد و. امیر بهیر د 100 کلونو لپاره په خوست کې د خبریالانو د یوې خپلواکې ټولنې مشر و او د خبریالانو د حقوقو کو په دفاع کې به مهمه ونډه درلوده. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و تنه زخمیان شوي دي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک رحمت الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله د اگست پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اگست پر 14 د نامعلومو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پر عامو وګړو د ډزو خلاف په پوځي کیمپ کې احتجاج روان و چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وویشتل او بیا پرې د پوځ لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې. نوموړي زیاته کړه
لا سړی ما دا وینا وکړه زم روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه سمو قتل وروره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو بیا مې احتجاج کال کول.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی د وژل شوي ځوان مړی به خاورو ته نه سپاري او احتجاج به یې روان وي. حکومتي چارواکو او پوځ پر عامو وګړو د ډزو په اړه لاس نه دي ویلي. البته د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د اګست پر 14 د شپې ناوخته په امنیتي ځواکونو د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او رسته خبر دا چې د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوی اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې جاپوریجی اټمی بټاینه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپای ټولنې په ویب پاڼه د اگست پر 14 خبره شوی چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلي شوی چې د بجلی جوړولو په دغه اټمی بټای کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټمی او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمہواریو پوره کولو مخه نیسي. په بیان کې راغلی چې له دې انکار نشي کېدای چې د اوکراین په اټمی تاسیساتو د بې وجې د روسي یرغل او د هغې دوامدار شتون د پام وړ د اټمی پیښو او حادثو خطر زیاتوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه موارد لوریدونکو مشال ریډیو دا پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه دته ساتلی. نن د اگست 15 پر افغانستان د افغان طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران د دې هېواد طالبانو د یو مخکښ وروستۍ وینا ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې هم د حالاتو خرابېدو ویره شته.
پہلا تقریر کے تم اولی پترامت کرا واغی دا ویلی ہو کہ منگو امدہ نظام پا پاکستان کے مراولو و دا سلی سکی را جدل تا پا شریعت کی ووال تا پا شریعت نہیں.
پرون د بلوچستان په هرنای ضلع کې د ځایي خلکو په وینا پر احتجاج وتلو کسانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی او و نور کسان ژوبل دي.
مظاهرین نارابازی هم وکړله، اوسه ډبرې هم پر سیکړې ولې په آرمی دغه باندې، نو هغو په جواب کې فایرنګ پر کړی دی، سټریټ فایرنګ.
او د جنوبی وزیرستان په سرروغا کې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ خلکو احتجاج کړی دی.
دا خلک آزادی نه محسوس کوي، دوی د لته مختلف قسم ستونزې دي، په هغه وجه باندې دغه خلک احتجاج وکړ.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. طالبانو د تیر کال د اگست پر 15 کابل ونیو. افغانان وایي تر هغه وروسته اقتصاد کمزور شوی، کاروبارونه اغیزمن شوي دي او میلیونونه جینکۍ او مېرمنې له د تعلیم او کار له فرصتونو بې برخې دي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې د طالبانو د واک پر مهال امنیت د پخوا په نسبت یو څه ښه شوی دی. طالبان دا ډول امنیتي حالات خپله بریا ګڼي، خو د څېړونکو په خبره د طالبانو نورو کړنو هغو بریاو ته سخت زیان رسولی دی چې په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه شوی وي. تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې.
نن د شنبه د اسد څلور بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو 40 کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو عام وګړو بریدونه زیات شوي دي چې یو شمیر شهیدونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړل او د کابل پر تخت کېناستل نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړل، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی پر راتګ اندېښمن شول او دغه نوې بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغېز کړی دی دا به د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې واورو.
د 2020 کال د اگست 15مه طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوري حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمني پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو دغه نوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو لیونوي خطر سره مخامخ شوی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتک سره تړي. له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي او د ملي جمهوري غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوډ وای چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت تر ګوشه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشي کړل سو وسوالو د نوي جګړې پیلولو هوټ څرګند کړ.
دا خبر اوډيره څرګنده و ده په لور د چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا د څنګه په دوه ترکه سره جیلونه کولاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د چې په خلک چې د تیر شي حکومت په جیلونو کې ساتلی وو هغه را پرخو د او د څنګه را پرخو د په پیل تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولې پټ رحمت کړو هغه دا ویلو چې موږ هم دا نظام په پاکستان کې مراولو او دا څه نشي کېدای چې د بشریت یو غلطه بشریت نه.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زندان کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته داخل شول نو بندیان یې له زندانونو خوشی کړل. ورسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو را څرګند سو او د پاکستان پر ضد د وسلوالي مبارزې هوټ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته سو او هغوی وده وکړه.
چلته حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره به یو دي، نو هغه تا نور وطن ملاو شو او وسله دغه شو واشو. نو یقینا چې افغانستان کې کوم طالبانو حکومت دی نو یو خوږی د پرا رول ماډل شو او خلکو ته غیر لاغان یو چې غیر د امریکای غونډې کې طاقت ته شکست ورکړی دی نو دا نور د تم باغ ولې دی. نو یقینا یو خوږی ته دلته فزیکل سپیس ملو شو، سوشل سپیس ملو شو، نو د ریکروټمنټ سپورې شي او چې بیا ته خبرې اترې کې سی سوایری نو بیا ته نور فری موومنټ ملو شي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2020 کال د جولای له 13مې بیا د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وسوي چې بې نتیجې پای ته ورسېدي. خو پر هغه اوربند غځول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لومړۍ نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12مه مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوی دی او خاص رات داسې دی مخکې په دې سیمه کې په دې ټول منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال او د تر حاضرې کم صورت حال نو د تر حاضرې په کې کم شوی دا او امنیت چې نه هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی او ځکه چې هغه بنیادی وجوهات د مینځ نه ووتل د کم په وجه به چې تر حاضرې کېدله او دا مختلفو ګوندونو چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی با د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمه کولی هغه ټولې خطې شوې ځکه چې امریکا وو تا او طالبان او افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2000 اول کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11 په پیښه کې القاعده تورنه کړې و چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې و او طالبانو یې امریکایانو ته له ورسپارلو انکار کړی و چې همدغه اقدام د امریکا بریټ لار هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اگست په پای کې په بشپړه توګه له افغانستان ووتله، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل سینو له افغانستان د امریکا له وتلو، هلته د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې 13 کلونو پر تلا و سوال بردونه زیات شوی دی. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قامیا اسمبلی ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ 444 پیښې رپورټ شوي چې 323 کسان پکې وژل شوي دي. په دې کې 248 د ترهګرۍ پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2020 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 146 ترهګر بریدونه وسول چې 240 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې وژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28، په 2020 کال کې 950، خو یوازې د روان 2020 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوی دي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدون همدې زیاتوالي ته پکتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل تومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي، مذهبی تنظیمونه دی، پارٹی دی، نو هغه دا ټول خپل پته غنی. اوس پاکستانی طالبانو پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کای کوشش کړو خو افغان طالبان هغه نه پریدي چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کوم پاکستان کې دی هغه به خپل کاروبار شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پر اوربند سربیره په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبالي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي، امنیتي سرتیري او حکومتي کارکونکي په نشه کیږي. البته د ډیرو حملو ذمہواري هیڅ وسلواله ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیرډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 1 په پېښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان،
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل د وسلوالو کسانو واک دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن اداره کړی وایي چې حکومت په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورنکړي چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اگست پر 12 مشال رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، بمی چاودنې کمې شوي، خو د هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په ووژني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پي کې دننه ډېر لږ او ځینې نورې وسلوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت په ډېر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په هرنایی ضلع کې د ناصرګند وسلوالو امنیتي سرتیرو د ورلډ میش پی د نښتې پر ضد پر پرونیو احتجاج کوونکو په ډزو کې یو سیاسي فعال خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په شمول و تنه زخمیان شوی دی. ځای خلک او فعالان وای پر پورم نه احتجاج کوونکو د ډزې امنیتی ځواکونو کړی دی. بلوچستان اسمبلی کې د هرنایی یو استازی هم پروند پیښې ځای ورغلی و چې حالات له نږدې وګوري. په هرنایی کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو د پیښې کلکه غندنه کړې ده. دوی د پرونۍ پیښې د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه او د احتجاج په توګه د کوټې هرنایی سړک د تړلو پریکړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر بیا پرون په یو بیان کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید غندلی، نوموړي هوډ ښولی چې د ترهګرو څخه د صوبې د پاکولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په ضلع ارنایي تحصیل کوسټ کې د اګست په 14 او 14 د نڅرګندو وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ چې کومه نښته سوې وه پر هغه باندې د اګست په 14 ورځ د ځایي خلکو لخوا د احتجاج پر مهال یو ځوان خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیا سوي دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د ناروغان لخلې د پرونی ورځې د پیش په اړه څه داسې وویل.
لا سړی ما دا وینا وکړه سز ملک صاحب زه پر روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو مو شالات جایزه اخیستل هغه څه مو قتل وره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو نو سهار سکشه نو سلو ګرځ یو ځای ته سلو بیا مې احتجاج کال کول نو احتجاج درنه ولا مو په ارمی کم سال تکیم دی دغه دی هلته استلو نو مظاهرین سو نربازی هم وکړه یو څه ډبرې هم پر چکړی ولې په ارمی دغه باندې نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دی سټریټ فایرنګ.
هلته په سیمه کې د پیش په ضد احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر ولیدات وینا ده چې تر څو د پیش په اړه یو عدالتي کمیشن د پلټنې په خاطر نوی جوړ شوی تر هغه وخت پورې به دوی نه هوازي خپل احتجاج روان وساتي، بلکې د نن څخه به د کوټه او ارنایی لوی سړک هم د موټرانو په مخ باندې وي.
دې واقعې کې ملوثه کوم وینګ کمانډر دی، د دې ارمی کوم اهلکاران څوک په دې کې ملوثه دي، د دوی په خلاف د اف آی آر کاټي او دویم کوم دلته د دې علاقې د دې ضلع واک او اختیار نه هغه د سیول انتظامیا ته وسپارل شي او بل دا دی چې د دې واقعې هغه جوډیشل انکوایري ده وسی او ارمی دا د مقامی آبادی د میان سوزي دی په دې کې یو مداخله تم نه کوي. دلته ځای یو چاپول کوي یو کوټي یو کاری هغه به سیول انتظام پرې کوي او په دغه کې به ارمی یو کار هم نه ارمی دا اعتماد دلته خلک اوس پر د ارمی نه کوي چې د وطن خلک شهیدان کوي او خلک وزن دا د اعتماد قابل نه دي. دا د ضلع ارنایی د آبادی د ټوټل آبادی له وجود د ګډ ډیسټریکټ خبره کوي.
په دې اړه مې څو ځله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی او دغه ډول د ارنایی ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترتم تردم غړی پوری د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. د ارنای د تجارت د اتحادیې ځای مشر فضل خان ترین د اگست په 14 نیټه مشال لیډو ته وویل چې د جرګې د پریکړې سره سم دوی ولاړ دي.
موږ نو نو د بازار کې چې کوم ورتال وسو هغه خنوال پارٹی له طرفه مسته ویل چې بای بازار بند کی موږ سره په دغه د پاره چې په کوم کوس کې کوم واقع شوی دی د تمام پښتونخوا او نېشنل انډیم دا ګډو ګرځي په دغه قانون را سربند وو. برخه نو خام خا ما درته وویل چې په هر دکان قوم دغه خلکو غدي دغه پاتیان والا او غدي دا ترون چې په دې الګ دی هغه الګ دی الګ الګ دی بر دی یو دي سره او کوسي علاقہ دا نو دکانداران او دغه سیاسيان هم د دوی دي او د دوی پاتیان کوم دغه دکانداران دي او په احتجاج کې هم دغه دکانداران
بل په لوت د عوامي نېشنل ګوند لوري د پیشي په کلک سره غندنه سوي ده. په کوټه کې په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې نن به د صوبې په ټولو ځلې مرکزو کې احتجاجي مظاهره کوي. دغه ډول به په کوستر نای کې د خلک داد بابړ مړې په پرلت کې تر هغه وخت پروژې چې تر څو یې غوښتنې نوي منل سی وی. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجول لیرو په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې ترګرو یو ځل بیا پرون نه بلش په پټ سره پرامنتی سرتیرو وار کړی دي کوم چې د غندنې وړ عمل دی. هلته په اسلام آباد کې د فوج د امو اړیکو د دفتر آی ایس پی آر له لوري د اګست په 14 نیټه ویل سی وی دي چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا برید سوی وو. په بیان کې زیاته سوی ده چې د برید وروسته برید کوونکي نزدې غرو ته وتښتېدل او چې ځواکونو چې کله دوی د ماسره کولو هڅه کوله نو پر دوی باندې ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه سرتیر کویم جاوید او محمد عاطف وژل سو. د دې ترڅنګ د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې د فوج یو افیسر میجر عمر ژوبل شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په سیمه او د صوبې په زیاترو برخو کې د دې څخه له مخه هم دغه ډول بریدونه شوي دي چې ذمېداري یې زیاتره د بلوڅو وسلوالې ډلې بیلې لخوا قبله شوې ده، خو د وروستي برید په اړه لا چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی ریډونکو ته جنوبی وزیرستان په سر روغه و انګور ډکه پرون مظاهرې شوې دي. په انګور ډکه مزوران مظاهره کړي او حکومت د ماینونو پاکول غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې په سیمه کې د ماینونو لوجې ګڼ کسان مزوره شوې دي او حکومت بیا غوې ته د ملک د نورو برخو دا غو په څیر اسانتیاوی نه ورکوي. بلخوا د سره روغې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ او نورو بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله مظاهره کړې ده. دوی ویلي په پاکستان کې خپل ځان آزاد نه احساسوي او ځکه نو د دې هیواد د آزادۍ پر ورځې احتجاج کړی دی. بلخوا چارواکو ویلي چې د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه مازورانو او د سراروغا سیمه اوسیدونکو د 14 اگست د پاکستان د ازادي په ورځ د خپل حقوق غوښتنه د پوره احتجاجي مظاهره کړې دي. انګوراډا کې مازوران د پاکستان د ازادي په ورځ احتجاج بنه ویلې مجبور شوي دي او سو غوښتنه یې کوله. په دغه باراکښې د مازوران اتحادیه مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان بے ازدوری وارز و خونیجا چی چوم را سپیشل پرسن خالتا ڈیسیبل کسون چا دے جنگ دو واجینا مزوری شوی وی آج انگورا دے پا بزور کے دے تور جنڈے سرا ریلی ہاں وکرلا پنجاب کے چکی مزوری تا حق ورکڑای دائی وزیرستان کے مزوری تا حق ندا ورکڑای میج دا دے پاکستان خلاف نئی چی یا دے ملک خلاف یا دے مطلب دے ریاست خلاف یا ناکو میج دا یای چی پا پنجاب کے چکی مزور خالتا یک تخفلا کوتا ورکڑی شوی دو آکا مطلب تک ایجوکیشن کے دو تا پہل کے دو سرویس افرام چې انګور اډه خال کې د ونه خال کې د مزورون سیران ور لګولې د خپل حق نه دا ورکړای شوی. اپ بامینا کې چې د دلو سینا کارت کې د چاپ شي کارت دی حکومت خپل مغزه نه دا ورکړي ځکه چې د دریا په پالیسۍ کې د خاص مزور شوی. د حکومت می سره دا پروګرام چلایي چې د خال ته خپل حقوق نه کوي دغه په وجوه نه میزم څو دغه په دوره جنډه باندې منو
د سر اروغه او سې دین کای ساق مسجد ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ باندای پمزکښه خوان دی ماینونا ندی صفا کړی شوی. د 2009 پوځي عملیات کې د خلکو ډنګ کړی شوی کورونو موزه ندی ور کړی شوی زکه د سره روغه اوسې دین کې د پاکستان د ازادي پورز هم په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
د 14 اگست 2022 په سره روغه سیمه کې علاقائی خلک یو احتجاج ریکارډ کړ چې پداسې د علاقائی امن او امان لینډ ماینز انټرنیټ 3G 4G پی ایچ سی ایل ڈی ایس ایل چکیم بندش لگه دلائی شوائی دای ده حکومت طرفانا نور چکیم مسائل دی پاگا کشه ده کوره سروی چکیم شوی دی خلکی می لڑنگی دی ویسا پی آتا موافزی نمیلاوی جی یا ده خلکی کم بزوری نڑنگ شوی دی اغی ویسا پی ره موافزی ندی ویورتا ملاو شوی یا دخ پا حوالا سرا ده خلک آزادی نمحسوس کوی دای ده لطا مختلف کسم ستون زیدی پاگا وجه بنده ده خلک احتجاج رکار
پس ورلاسم اگز ده پاکستان آزادی پا ورز ده انگور اڈا و سراروغ احتجاج کوین کیو وشتنه په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج سره تماس ونیولې هغه وویل
دا تاسو چې کومه خبر وکړه نو د خلکو سره زه ملو شوې او ما د دوه کومه جایز مسلې وی هغه ځنه مونږه حل کړلې ځنه لک ټایم خلی ما دوته د اپارټمنټ کیسام کړي وا پولیو چې کومه افیکټډ دي هغه مزور ما دوته د هغه د جاب زما فر کړی چې هو سمره هم ایشو وی نو هغه د حل کونه د پر انتظامیا پہلا ہم تیار ہوا اس ہم والا تیار ہدا جیسے دے حکومت اسو کے ساتھ کڑا دے سارا رغا والا چے دا مسائل دا بنیادی سہولیات دا ہر چتا مسئلے وی دے خلق کو تم دا وہما چے مسائل حل کون دے پر انتظامیا اشتا خو زے پدے نہ پئے گے چے دا احتجاج کو 13 تاریخ ہم کی دل شو 15 تاریخ ہم کی دل شو خو این پتا 14 تاریخ باندے چے دے مونگا دے آزادی پر زو چے دے سم مقصد
دے انگورا دا او سارا رغا احتجاج مشرانو دا ہم ویل چے کلا د پاکستان حکومت د دوی سیمو خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کی بیا به دوی هم د نور پاکستان سره د پاکستان د ازادي ورځو په خوشي سره لمانځي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو دی لړن خبرونه له مجید بابر اورو.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل مصر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاري سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پرېوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاري سیف الله کړې. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نشل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی، د دغه وژل شوي ځوان مړی به خورو ته نه سپاري او احتجاج به روان وي. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوي اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې ژاپوریژیا اټومي بټینا ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست پر 14 خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلی شوي چې د بجلی جوړولو په دغه ایټمي بټای کې د روسي ځواکونو موجودګي د ایټمي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمهواریو پوره کولو مخه نیسي.
نمشال ریډیو لن خبرونه. هنن پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو اوریدونکو یو کال پوره شو. د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15 افغان طالبان کابل ته ننوتل او پر زول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره له یو شمېر چارواکو هیواد پریښود. افغان طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت او ناکارونو وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب پیل کړ. په مذاکراتو کې ښکیل کسان وایي پر ځینو خبرو اتفاق شوی او پر ځینو مذاکرات دوام ولري، خو په خیبر پختونخوا کې ځینې ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان دا تور پورې کوي چې د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا طالبان هغو سیمو ته ستنول کېږي چې پخوا یې په ولکه کې وي. د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو تحریک او ترهګر سازمان ګرځولی او پر ضد یې په سوات او وزیرستانونو او همداراز نورو سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات کړي دي، خو په پاکستان په تیره د پښتنو په سیمو کې د وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. پښتنه دادا چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې به سول راولي او کنه دا به د پښتنو سیمې د نامنیو پخوانی دورې ته بوزي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د دې پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوی و چې په نتیجه کې طالبانو د نومبر پر 9 نیټه ډزبندي وکړه، خو چې کله په خبرو اترو کې پرمختګ ونسو نو دوی د دسمبر پر 9 د اوربند نه غزولو اعلان وکړی. طالبانو هغه مهال په بیان کې تور پورې کړی و چې حکومت ورسره د دوی د یو سلشل بندیانو خوشی کولو ژمنه پوره نه کړه، خو هغه وخت په خبرو کې شکیل یو قبایلي مشر د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت 12 طالب بندیان خوشی کړي دي. د لومړي پړاو خبرې په داسې حال کې پیل شوی وي چې په قبایلي ضلعو کې په 2021 کال کې پر امنیتي ځواکونو د تیرو کلونو په پرتله بریدونه زیات شوي ول. په اسلام آباد کې میشت د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي ول چې په 2021 کال کې په هغه هیواد کې 209 ترګری حمله شوی وي چې د 2020 کال په نسبت 24% زیاتې وي. په خپل تیری کې طالبان پاکستان هم داوا کړی و چې په 2021 کال کې 202 بریدونه کړي دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم په 100 فوجي عملیاتو کې د حکومت له دعوی سره سم سیمه له وسلوالو پاکه شوې وه. له دې وروسته په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو برخو کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه بیخي کم شوي ول، خو په چارو نظر لرونکي وایي په 2021 کال کې په بریدونو کې زیاتوالی حکومت او فوج اندېښمن کړل. که څه هم د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو د 6 کال د جولای په 16 نیټه د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړه، خو د قبایلي سیمو ځینې خلک پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوریت غورځنګ پر خبرو اترو خپل تحفظات او اندیشنې شي. دوی ویره لري چې شاید د مذاکرات په نتیجه کې د غسیمه بیرته د طالبانو لاس ته ولوي شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 4 له مشاریدو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې وسوال وارلمخه قبایلی سیمو ته ورستانه سوي دي.
چې کوم لیدل شي نو د هغه مطابق هو بیرته تقریبا د افسر سیمو ته راغلی هم دي. ساوت وزیرستان او نارت وزیرستان ډیرو سیمو ته کوم دي راغلی دي. مذاکرات خو کده دې د پاره وی چې واپس راځي نو هغه خو اول نه تقریبا د ډیرو سیمو کې موجود دي راغلی دي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیات په دې داوا سره پایتور سول چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. له دې وروسته حکومت له شمالي وزیرستانه د بیکورسو خلکو د ستنېدو بهیر پیل کړ، خو څه موده وروسته هلته نامعلومو وسوالو یو ځل بیا د ځای خلکو وژنه او پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل چې تر ننه دوام لري. په دې پرته په تیرو څو کلونو کې په سوات، مومند، باجوړ، کورما او جنوبي وزیرستان کې هم نامعلومه وسوالو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې کې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. همدې نه امنیو ته په کتو سره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي د مذاکراتو په اړه دوی ته ډاډ ورکړل شوی وو چې وسوال طالبان به له ستنېدو وروسته بې وسلو وي، خو د ده په وینا تر حتمي تړون له مخه لا وژنې پیل شوي دي.
د فوج د مشرانو چې کوم بریفینګز را کړی دي یا نورم پبلیکلی کوم هغه خبره کړه وا، هغه کې دا خبره یو دی بار بار کوي چې طالبان چې بیرته واپس راځي نو غیبه وسله کوي او دا یو بنیادی شرط زموږ طرف نه. خو مونږ دا وایو چې شرایط خو به تعلق دی چې یو کار شوه نه اوس هغه یو کار اوس هغه سره د وسله بیرته راغلي دي ټول علاقې نیولې د ټارګټ کیلینګز کیږي خکولا و غی خپل پټرولینګ کوي کنه. نو پس دا غینه مطلب بیا دلته د شرایط خو په کیسه به وي ختمه شو او مده دی شي زموږ سره رموا چې ظاهرن بدی هم دا خبره کوي او په حقیقت کې با کیسه بخي د دینه بدلی او عمر شاندکار عموم شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسوال طالبان په سوات کې بیا راڅرګند شوی او د مټه په غرونو کې د اگست پر اتمه له پولیسو سره نشته شوی چې پکې د ډي اس پی په ګډون څلور پولیسان زخمیان شوی دي. تر دې دوه ورځې مخکې په دیر کې وسوالو د صوبای اسمبلی غړي پر ګاډي برید وکړ چې پکې څلور کسان ووژل شو. داسې فکر کېده چې دا برید وسوالو طالبانو کړی، خو تیرې کې طالبان په بیان خبرولو سره لدې انکار وکړ. تازه پیښو ته په کتو سره له خلکو سره یو باور پیدا شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په نتیجه کې که یو ممکنه تړون وسی نو شایي د تحریک طالبان مشران او سوال بیرته قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته ستانه سي. د دوی په وینا شایي له ستنېدو څخه موده پس وسوال بیا جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې حسینه سیمه بیرته د ناامنیو، فوجي عملیاتو او بېکوریو پخوانی دور ته ستانه سي. خو کابل ته تللی د پاکستان د مذاکراتي پلاوي مشر محمد علي سيف ته اندېښنه بي ځای بولي او وايي چې پر طالبانو یو واضح کړي چې دوی به وسله غورځوي او د پر امن شهرانو په توګه به ژوند کوي.
تنظیمی حیثیت خو ګوره یو خبره ده، تاسو ته پته ده، تاسو د یو ان ویب سایټ باندې لاړ شئ، تحریک طالبان پاکستان یو کلدم تحریک دی، بین الاقوامي سطح باندې هغوی بند کړی دی. نو دا خو دې ته طالبانو مشرانو ته پته ده، هغوی به دې له خپل شکل جدا ورکوي. موږ خو ورته دا دعوت ورکړی چې تاسو راشئ، سیاسي پارټي جوړه کړئ، خپل سیاسي تحریک جوړ کړئ. یا د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي پارټۍ دي، پای کې ډېرې مذهبي پارټۍ هم دي، دینی پارټۍ دي، هغه کې شمولیت وکړي او ستاسو چې کوم مطالبې دي هغه تاسو د پاکستان د نظام چې کوم
سیاسی طریقہ کار دے داغے مطابق چلاوے.
خو په اسلام آباد کې میش د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو نه غړي چې واکې طالبان به له وسوالي جګړې لاس واخلي.
ٹی ڈی پی اوس هم دغه کوشش دی چې هغه علاقے چې چرته دوی بیسز لرل مخکې نو اخته دوی واپسی وشي نو هلته دوی خپل تنظیمي شیونه هم فعال کی او اصلې سره دوی ګرځي هم او دغه زه وایم چې دوی طرف نه یو سټریټیجیک مو ورته ویلی شي چې په دې علاقه کې دوی دوباره خپل کنټرول غواړي. برابر خو دوی دا خبره کوي چې موږ چې واپس شو نو دلته به لکه د پاکستان حکومت خلاف یا پاکستان کې به ترهګري نه کوو. خو رپورټ دغه وایي چې د دوی دغه یو کوشش دی چې د اګریمنت په تحت دوی دلته واپس راشي او خپل مخکې چې کومه کاروایي نه دی هغه شروع کی او دغه شی به بیا ایکسپینډ کیږي. هم کچرته په قبایلي سیمه کې دوی ته اجازه ملاو شو چې دا وزرام چې خیبر پختونخوا چې
دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. تر دې وړاندې د دواړو غاړو ترمنځ په وار وار تړونونه سوي او مات سوي دي. په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې چې کله هم د حکومت او د بیلابیلو وسوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تړونونه سوي نور باندې ځینو کړیو دا تور پورې کړي چې لومړی فوج د پردې شاته له وسوالو سره خبرې وکړي او چې کله وروستۍ مرحله راسي نو له خپلو اوژو څخه د ذمواري لرې کولو لپاره دا بار حکومت سیاستوالانو دینی عالمانو یا قبایلی جرګو ته ورپغاړه کړی. له طالبان سره د اوسنیو مذاکراتو په اړه هم دغه سی ادا کیږي. یوې سرچینې د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډوتول لومړی د فوج ځینو چارواکو له طالبانو سره مذاکرات کړي ول او وروسته حکومت او قبایلی مشرانو ته حواله کړل. هم دې ته په اشاره سره منظور پښتون وای چې د مذاکراتو له بهیره ولس بهر ساتل شوی دی.
دغه خبره خو به د پاکستان فوج کوي چې دا موږ ته تسلیم شول هغه شول دغه شول. نو که تسلیم وي یا د دوی خبره شوي وي یا د دوی په منځ کې مذاکرات شوي وي خدا خو د فوج او د طالب په منځ کې وشول. د عامو ولسونو خبره بیا هلته پاتې ده. د عامو ولسونو سره یعنی څه خبره شوې ده؟ دلته خو یو لوی جنګ تر شوی دی. دلته خو د آی پی ایس نو اخلا د کویټه شهاده پره ډېرې زیاتې پیښې شوې دي. دلته بمباری شوې دي، عام ماشومان وژل شوې دي. ډېر غټ دغه جنگ چې دوی پای ته رسول غواړي په دې کې د عام اولس څه نمایندګي ده، څه خبره ده؟ د هغه په حواله سره هیڅ نشته دی.
د مذاکرات په اړه یو بل پښتنه دا ده چې اخر ولې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. برسر صفای چې دوی غواړي په دې هیواد کې اوږده جګړه نور پای ته ورسوي. خویسان ټیپو د اګست په څلورم مشالې ډول چې په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدنی د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان تګلاره د بدلولو سبب ګرځېدلې ده.
کما ته خیری چې د دې دوه وجوهات کې دی شی یو پاکستان کا معاشي حالات یا غدا سے ندی چرتا بل یو مهم یو غټ ملټری اپریشن لانچ کی د ٹی ٹی پی خلاف. بل طرف ته چې د ٹی ٹی پی خلاف ټولو نه یو مضبوط هتیار ثابت شوی او هغه امریکای ډرون چې سونه د ٹی ٹی پی لیډرشپ او د امریکای په ډرون کې کمړ شوی دی، ټارګټ شوی دی. نو اوس دغه شینه د پاکستان سره نشته دی. او بل د ٹی ٹی پی اوس لکه بیس چې کم دی ټول افغانستان کې دی او پاکستان کې دی چې چرتا د نیٹ ورک یو مضبوط کنٹرول دے. نو افغانستان تا تک غلط حملے کے اول نوار نو پاکستان یری گی چاغب بیا ریاکشن رازی.
امریکا په 2022 کال کې افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل او هم د دې کال د اگست په میاشت کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت سکوت وکړ او طالبانو کابل ونیولې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ پخوانی استازي او د پیپلز پارټي یو مشر اخوزاده چټان د هغې د 50 کسیزه جرګې غړی وو چې د جون په میاشت کې له طالبان سره خبرې اترې کړې وې. نوموړي د اگست په 4 نیټه مشالې ټول چې د مذاکراتو ضرورت شاید ځکه پیښ شوی وي چې له طالبانو سره له پاکستان حکومت سره د جنگېدو جواز پاتې شوی نه دی.
هغه وخت کې خو دیو که اسلحه را اغېستې وو نو د هغې دیو به دا جواز وړاندې کوو افغانستان ته چې کوم دی نو امریکن فورسز راغلي دي او موږ د هغوی سره جهاد کوو. موږ چې څوک د جهاد نه منې کوي د هغوی سره هم جهاد چې کوم دی نو جایز دی. او چونکې پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا په افغانستان کې د امریکن چې کوم فورسز دي یا نیوټرل فورسز دي هغه پېسلیټیټ کوي نو په دې وجه باندې موږ د دیو سره جهاد کوو. زما په خیال چې اوس خو هغه جواز پاتې او امریکن فورسز ام تللی دی په قول د دیو چې افغانستان هم آزاد شوی دی. زما په خیال چې اوس خود دیو دلته د جهاد او د ریاست سایه د ریاستی ادارو سره څه خاص جواز نه جوړیږي.
که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو په دفاع او مخالفت کې بحثونه روان دي خو محمد علي سیف وايي خبرې په ابتدایي پړاو کې دي نو پاړه باید په حدمی توګه قضاوت و نسی. د خبرو اترو ناقدین بیا ادا کوي چې طالبان وار لمخه د مذاکرات له بهیره حوصله مندلې او ګټه پورته کړي چې په ځینو سیمو کې راڅرګندېدل یو ثبوت دی. خو د پاکستان فوج د اگست پر 13 نیټه په بیان کې ویلي چې په سوات کې لږ تعداد وسلوال لیدل شوي او دوی حالات له نږدې څاري. فوج ویلي په سیمه کې به د وسلوالو موجودګي ونزغمي او که اړتیا وویني نو پر ضد به بشپړ قوت استعمالوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په بلوچستان کې د پښکال بارانونو سلاونو د مړو د باغونو ترڅنګ د خلکو نورو کروندو ته هم زیانونه اړولې دي. د 12 اگست باران د پښین د برخور مندوزای سیمه د مړو باغونو زیات زیانمن کړی دي. د پښین د کرنې ادارې وایي کروندګرو د یو نیم مرب روپو په اندازه تاوانونه لیدلې دي. دا اداره اټکل کوي چې درسته بارانونو له لاسه په ټول بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. سمت شبنم حال راکوي.
په بلوچستان کې د وسی یا پشکال ورشتونو لړۍ د جولای له 3 نیټې څخه پیل شوی و. د ورشتونو 3 لړۍ د اگست پر 12 نیټه د پښین برشور مندوزی سیمه د مړو یشمیر باغونه اغیزمن کړی دی. دا یادی سیم کروندګر اجی غلام احمد مشال یډو تول چې په ژوند کې کله هم دومره لوی سیلاب نو لیدلې.
دوه غټ سیلاب رالی چې موږ پلورونه وای سل مثال اتیا کال زما د پلار عمر دی چې هغه په اتیا کال کې دا سیلاب ما تر اوسه نه دی لیدلې. دا ګور لا هغه مخامخ صدات را روانو لکه غرون لکه غرون دا غر نه دی لکه دا غرون چې شالت را ښکارو سو لکه غرون چې را روانې دا رقم سیلاب رالی. هغه مخامخ ګور هغه نشانه ښکار کوي. هغه مخامخ ټکر و رالی دغه ټکر په مخ را واخسي ودي خواته را وګرځاوي رالی دغه مزکه دغه د درخت دغه په مخ را واخسي پریستله دغه ځای چې ګور دغه نیمې درخت کې چې دا ګور نشکار کیږي په دا ځای کې مخ دغه رقم غټ باغ ولاړو دغه یوړي.
د برشور سیمه یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال ریډو ته وویل چې د برشور مندوزی شابیزی ولګي په شمول د توبه کاکړی باغونه زیات اخیزمن سوي دي او هر کروندګر په لکونو روپۍ تاواني سوي دي.
په تحصیل برشور توبه کاکړی کې 14 یونین کونسل دي. په 14 سره یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه چې نن په مندوزی کې وینه. دا په مندوزی کې کوم حالت تاولې دي دغه حالت تقریبا په ار یونین کونسل کې پیښ شوی دي. د بر شهر او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د بر شهر اوبه ډیر توند رواني د دغه توندوالي وجه دا ده چې د غسه اوبه را شوکږي پر کښته رواني پر زول رواني. نو دغه چې کله د وسی هر کله د وسی باران نه کوي تیز باران هم دغه رنگ تاون نه پیښي. مشکل دا پیښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کوم کړنلار د کوم د دوی پالیسی ده داغه منصوبه نسته. منصوبه جوړش دي صرف په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزی اوسیدونکو کروندګر اجی غلام احمد د مړو د باغ یو برخونی سیلابي وو لمنځه وړي دي. هغه وای په دې هرونه شل کال خواري استلی و چې بیا ابدول به ډیر وخت واخلي.
دا درخت په شل کال نه لویږي په دالاس کال د چنن اعلان وسهغه چې دی هغه غټ درخت دی دغه په خواني غټ درخت دی دا په دا باندې ور درخت وی هغه ختم سولې بیا موږ دا درخت کې واچول دا شن کلو بیا موږ ستور کلو کې دا بیروتای سی بو دا موږ کې وکړی. نو دغه چې وی دغه اعلان نه پښو وکړه وس دغه په غټ سولې دغه چنن دغه درخت تقریبا لس لک روپۍ جوړول دا درخت چې دا یو وړلې.
د پښین د کرنې ادارې یو غړي فیضل عادل مشالې ته وویل چې ورشتونو د پښین کروندګرو ته یو نیم عرب روپۍ زیان اړولې دي او شای دا تاوانونه نور هم زیات شي.
د پښین ولسوالۍ زراعت څه تر است تاوانې شوی دي. دا وسنی بارانونو د بلوچستان ټول زراعت دغه تر است تاوانې کړی دي. تاوانونه و انګور تر سوالې دي و ټماټر تر سوالې دي او خټکی تر سوالې دي. نو دغه تر از باغونه لمیان زټللې دي برمه اړنګې سوي دي تر وسه پور لا پلټنې روانې دي. نو ټول پښین زراعت څنګه کم کارکون کې چې دغه په کار بوخت نو اندازا دادا چې دا توانونه به درداغه وسنی کم رپورت سوی توانونه شید دردی بزیات سی.
د کرین اداره وای چې وخت ور وخت غزمنو باغونو او کشتونو سروی کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې لڅلویر څخه تر 50% پورې باغونه او کشت کروندې اغیزمنې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
د اگست پر 15 ماده خیبر پختونخوا په کرګ ضلع کې د مشرانو یو جرګې چې د ځایي کسانو په وینا دینی عالمانو او د ضلع انتظامی چارواکو هم پکې ګډون درلود، پریکړه کړې چې ښځې به بازار ته نه وزي او که ورزینو باید مخونه پټ او د کورنۍ او سړی ورسره ملګری وي. د جرګې یو مشر مشالډو ته ویلي چې د دې کار هدف یې په سیمه کې د فحاشۍ مخنیوی دی، خو په سیمه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د جرګې دا پریکړه په کلکه غندلې. د ممتاز بنګش رپورټ ورو
په غونډه کې پریکړه وشوه چې یادې ضلع کې به زنانه د خپل محرم سړي نه بغیر بازار ته نه ورسي او انتظامیه به په یاده پریکړه کې د ځایي خلکو او کرک قومي غورځنګ سره مرسته کوي. غونډه د کرک قومي مومنټ یا د کرک قومي غورځنګ سوري لاندې د الحاج مدثر ایوب په مشرۍ کې وشوه. په یاده غونډه کې نه یوازې ځایي مشران او عالمان شریک شول، بلکې په غونډه کې انتظامی او د پولیسو مشرانو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په اړه یې د کرک قومي غورځنګ مشر الحاج مدثر ایوب مشال ریډیو ته ویلي چې پریکړه یې په سیمه کې د فحاشي لار نیولو لپاره کړې او انتظامی ورسره پریکړه منلې هم ده.
زموږ بازارونو ته اکثر او داسې فیمیل رماتې دي چنګڼیانو په شکل کې راځي. د فحاشۍ جو بنیاد یې هې ده چې ډی پی او صاحب ډی سی صاحب مو سره بالکل مرسته کړې ده چې او فیمیل د محرم نه بغیر نه راځي.
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغو زنانو سره به ځایي خلک مرسته کوي چې د چا په کور کې محرم سړی نشته. هغه کولی شي چې داسې دوکانونو ته لاړ شي چې توکي پلورونکي هم پکې زنانه وي. په اړه مو د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي مسرت شفیع سره خبرې وشوې چې یو قانون پوه او مدني فعال هم ده او د زنانو حقونو لپاره کار هم کوي. نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې دا رنګه پریکړې به په ټولنه څه اغیز وکړي او آیا دې پریکړې سره به د زنانو حقونه خو اغیزمن نشي. په ځواب کې نوموړي په یاده پریکړه نیوکه وکړې او ویې ویل چې کله پریکړه کیده نو هلته په غونډه کې د زنانو نمایندګي چا کوله.
حکومت فیصله شوې ده چې دا غنم چې یا طرفا شوې ده بکاری ده چې فیمیل پارټیسیپیشن خو پکې وای کنه. کدي خواندان اکثر دوبۍ قطر کې وی بار وی هغه کور کې سړی نه وی بیا به ویلې هغه بوڅ کوي بیا هغه کارونه بوڅ کوي.
په اړه مو د پاکستان رهي حق ګوند صوبایي مشر مفتي عبید الله حیدری سره خبرې وشوې او پوښتنه مو ترې وکړه چې یادې پریکړې ته د شریعت په رڼا کې په کوم نظر ګوري.
یو اخزا د ضرورت په نظر په پردی کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره وځي نو هغه ته بیا شریعت اجازه ورکړي چې دا په پردی کې وي دا به حیايي نه پلاوي.
یادې غونډې په اړه د کرک ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره خبرې کولو کې بریالي نشو، خو د پولیسو ځایي مشر شفیع الله ګندپور مشارې دوته ویلي چې د زنانو په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې چې پکې د چا حقونه وحل شوي وي.
چې څنګه د مور عزتمند خور مور ته حق حاصل دی هغه سی ورور ته هم حاصل دی. هیڅ قسم سوال نه پیدا کیږي چې داسې چرته په خزو باندې پابندی لګیږي یا دا صرف چې کم بے حیايي پھیلاو کولو ته دا مافیا په شکل سره راځي هغه باندې به یو لیګل اکشن کوو چې هغه موږ ډیسکریج کوو.
د یادونې ده چې د دین وړاندې نه یوازې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو بلکې افغانستان کې هم زنانه د زده کړو، کار روزګار، ملازمت یا د کور نه بهر وتلو په اړه د بیلابیلو بندیزونو ښکار شوي چې بشري حقونو لپاره کار کوونکو تنظیمونو پرې نیوکې هم کړي. بلخوا د پاکستان په اساسي قانون کې زنانو ته پوره پوره حقونه ورکړل شوي، خو مضبوط رسم او رواج له وجې د زنانو لپاره په جوړ کړل شوي قانون عمل کول د نشت برابر دی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې قوانین جوړېدل به هغه وخت عامو خلکو ته ګټه ورسوي چې عملي کېدو لپاره یې هم مناسب اقدامات وشي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د اگست پر 14 په لنډی کوزل کې د لوبو د کرنۍ میلې د پرانیست پر مهال لوبغاړو شکایت کړی چې دوی لپاره د لوبو معیاري میدان یا سپورټس کمپلیکس نشته او لوی مدیر راسه مجبور دي چې په خړو خاورو کې لوبي وکړي. د دې لوبغاړو په خبره لدی باوجود چې خیبر ضلع نړیوال لوبغاړي پیدا کړي د غوې د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د خیبر د لوبو محکمې افسر وایي د کابلي ضلع د لوبو محکمې په لنډی کوزل کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو لپاره منصوبه تیار کړې وه، خو هلته د ځمکې د نشتوالي له امله هغه چارې ځنډېدلې دي. د نوموړي په خبره هڅې روانې دي چې روان کال په پرمختیایي پروژو کې د سپورټس کمپلیکس جوړول شامل شي. د فرهاد شینواري رپورټ.
لنډ کوتل کې د کالنۍ میلې په محل د لوبو د تنظیمونو او د ادارانو او لوبغاړو غوښتنه وکړه چې باید دوی لپاره د یو میدان یا سپورټس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي لنډ کوتل د پاکستان کرکټ، فوټبال او مارشل آرټس قومي ټیمونو ته یو شمېر لوبغاړي ورکړي، خو دلته د لوبو د ودې لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینوار مشال ریڈیو توائی
دلتا چکم ٹیلنٹ تھائی ٹیلنٹ سے کمائی نشتا دائی تقریباً چی 10-15 پورے پلران منگا انٹرنیشنل پلران پیدا کری خو دا بدا مرگا بس دلتا لکا لکا منگتا آگا خلق آلا خلق منگتا مخنر آڑی دلتا منگا دا تکلیف ختم کا لکا گرونڈ کمائی دائی دلتا سٹیپو کمائی دائی دلتا باتروم نشتا دائی یو کسم پیسیلیٹی نشتا آخیر دا چی سیکورٹی نشتا دائی پورس میلا و قومی میلا مدا 14 اگست و رزم دا نو دی باندے پکار دیش منگ سرا پورا پورا پولیس میل پڑائی ایپ سیم را رګړای او ډایریکټریټم کړه خو دا بد مرګ دل تم لې څوک داسې لفټ نه راکې چې نور عزت اته می ادارې راځي تزم کې اخلي خو دا سپورټس ته پار نشته 10 کروڑ روپے موږ نه واپس شو 10 کروڑ روپے نو په کار دی چې دا 10 کروڑ روپے موږ ته منزوري شوې پیسې را سو واپس شو.
د خیبر ضلع د فوټبال او باسکټبال لوبغاړو هم دا شکایت وکړ او دوی ویل
زما نوم نقیب دی، زه فوټبال پلیر یم او فوټبال کې زما ښه پوزیشن و، خاورې ګردونه موږ میچونه کوو خو بس خاورو نه مرچ بوردیم ډکه یار څم ډکې صاحب
زما نامه نه افشار او موږ باسکټبال یو شپږو کالو نه کړو میچونه هم ډېر کړي او 50 میچ هم کړي. باسکټبال ګراوند دلته نشته، ګراوند غواړي، رنګونه صحیح غواړي، باسکټبال دپاره بوټ وردی او بالو ضرورت ہے، کار دے چھو امپائر راولی اول گراؤنڈ پہ کار دے بیا اکیڈمی پہ کار دے دلتا داس خلق شتا چھ باسکٹ بال یزدا ہے او چھ کوچ غول اور کا حیثیت اور کا کڑائے شی.
د خیبر ضلع سپورٹس افسر ایوب خان مشال ریڈیو تا پہ یورالی گلی پیغام کی وویل چھ پہ لنڈ کوتل کی دزمہ کی دنشتوالی لاملا د سپورٹس کمپلیکس جوڑول منصوبہ زنڈے دلی او دل پارا اوس یو زلبیا منصوبہ بندی روانہ دا او پدی روان کال پرمختیایی پروگرام کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې.
ایسی ستاسو لنډی کوتل ماته وی چیرې داسې کسان ما سره ناستې دي زمکه ورکي مزبه ډپارټمنټ نه مشوره وکړو هغه سره غو نو سیم مانه خبر هو شو سکیمونه دي 1000 فیسیلیټیز بیل دي او د ای ای پی کې بیل دي هغه ای پی زمو مرج د پاره دي کنه.
د خیبر ضلع لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په کار ده د نورو بندوبستي ضلعو په څیر دلته هم د لوبو سہولتونه ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو د خبرونې د پای شبی دي، لنډ خبرونه به له مجید بابر اورو.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په مخه ویلي چې طالبان د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل مصر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د څلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اګست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاري سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاري سیف الله کړي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال وو. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اګست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې څو پام وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. دغه وجل شوی ځوان مړې به خورو ته نسپاري او احتجاج به روان وي. د نړۍ دوه څلوېښتو هیوادونو په یوه لاسلیک شوې اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې زاپوریژیا اټومي بټینا ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست پر 14مه خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې تر څنګ ویلی شوي چې د بجلی جوړولو په دغه اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټومي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمهواریو پوره کولو مخه نیسي.
د خبرونو لدې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د پامه